شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي چارواکي په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، د افغان حکومت یو پلاوی هم هلته رسېدلی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رسمي دولتي ځواکونو په تشکیل کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د ادغام پالیسي جوړه شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به له بېلابېل لورو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې تر نهه اویا زیات طالب وسلوال وژلي. او د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب پر مرکزونو بمباری کړي. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره د طالب استازو سره هم وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ راډیو ته وکړه. بلخوا طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره یو بل پړاو مخامخ خبرې کوي. طالب ویان سبی الله مجاهد په یو خبرپاڼه کې ویلي په نننۍ لیدنه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم برخه ولري. ویل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې خبرو فرصت پاکستان برابر کړی. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ ویلی وو هیواد د دوشنبې په ورځ د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابروي. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان مذاکره کوونکي هیئت هم په عربي متحده اماراتو کې دی. نوموړي د دې هیئت د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکي ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابو ظبي ته رسیدلی دی او امیدوار دی چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات به بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
بلخوا نن له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ غونډه وکړه. په غونډه کې د مشورتي بورډ غړو د افغان دولت له لارې د طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار وکړ. وی ویل د هیواد اساسي قانون له مخې د خبرو اترو صلاحیت د حکومت دی نه د سیاسي ګوندونو. د ارګ خبر پاڼه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخلي وی د سولې په اړه چې کوم اقدامات کیږي له ټولو سره شریکیږي او پټ څه وجود نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنو داعشیانو په ګډون نه اویا تنه وسلوال وژلي او څلیرویشت نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت وایي د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، کندهار، زابل، هرات، فراه، بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې شوې دي. بلخوا ولسی جرګې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه چې ویل کېږي دغلته په هوایي بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ژوبل دي د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون په نننۍ غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه په ځانګړې توګه په هوایي بریدونو کې چې په کونړ کې وروستۍ پیښه شوې باید جدي څېړنې وشي او ولسی جرګې ته په دې اړه معلومات ورکړل شي. د دفاع وزارت ویان بیا په وروستیو کې ویلي دي چې د کونړ د پیښې په اړه د دوی جدي تحقیقات روان دي او هغه کسان چې په بېغورۍ پړو پیژندل شي د قانون سره سمه سزا به ورکړل شي. په دایکونډي کې چارواکي وایي د طالبانو او پولیسو ترمنځ وروستیو نښتو کې دواړو لورو ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د دایکونډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې دغه نښتې شپه وړاندې رامنځته شوې او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوستو سقوط وکړ. د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او شپاړس طالب وسلوال وژل شوي. د نوموړي په وینا سیمې ته تازه مرستندویه ځواکونه هم رسېدلي او جګړه اوس بیرته مهار شوې ده. لازادی رادیونا خبرونه وری. د امریکا پوزوی د سومالیا په بنادر ولایت کې د شباب له سختريزي ډلې سره تړلي دوش پیته وسلوال وشلي. په امریکا کې په افریقا کې د امریکا د پوز کمانډانې ویلي د شباب ډلې څلور د شوسلوال د شنبې پورس په څلور هوایي بریدونو کې وجل شوی او تويش نورې د یک شنبې پورس په دوو بریدونو کې لمنځوړي. او د امریکا هوایي ځواک فضا ته د جی پی اس یو پرمختللی سټلایټ د استول لپاره چمتووالی نسی. د دې سټلایټ د استول هدف د روسیې په شمول د دښمن د غواخ پوړاندې لا ډیر دقت او امنیت خودل او امنیت رامنځته کول خودل شوی. ټاکل شوی چې د سټلایټ د وبخې ټاکل شوی چې دا سټلایټ به سبا د فلوریدا ایالت ل یو پوزي کم څخه د دریو د نهو توغندیو په مرسته فضا ته واستول شي. تاسو د ساده رادیونا خبرونه واوریدل.
لا ساده رادیو ما خمنه خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د افغان حکومت یو پلاوی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته رسیدلی چې طالبان او امریکایي چارواکي هلته خبرې کوي. آیا افغان چارواکي او طالبان به هم خبرې سره وکړي؟ په دې اړه د یو با خبره څارونکي نظر پوښتو.
د خلجانو په ټولو باندې خبرې کیږي که په هغه توافق رالی کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې وي.
د کورنیو چارو وزیر وایي د هیواد د رسمي ځواکونو په تشکیل کې د خپل سر وسلوالو ډلو د ادغام پالیسی جوړه شوې ده. د دوو ټولنو لخوا شوې نظر پوښتنه ښیي چې د فساد، لوږې او نورو ستونزو ترڅنګ د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې پر وړاندې لوی خنډونه دي. له خوست څخه ولسي جرګې ته یو شمېر معترضانو نوماندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته چې د والي دفتر او نورې ادارې پکې دي د تحسن خیمې ودرولې.
ترڅو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رایې په شفاف ډول ونشمیري، بایومتریک له بایومتریک پرته رایو څخه جدا نه کی، تر هغه به زمونږ د مدني حرکتونه دوام لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه وکاو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسېدلی. اجرایه ریاست وایي تمه ده چې دا پلاوی به په اماراتو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو بیان کې ویلي دي استازی نن له امریکایي پلاوی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له سیاسي اساس سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی متحده عربی اماراتو ته لیږلی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال فریدون خوزن نن مازدیګر مهال ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی تر څو د امریکایي، پاکستانی، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکو ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابو زبی تر رسیدلی دی او امیدوارې چې دغه ټیم هلته خبري وکړي او د غونډې جزئیات به بیا لناست وروسته تاسو سره شریک شي.
دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتو یو پلاوی او د طالبانو سیاسي استازي نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې اترې ترسره کوي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ نن دوشنبه د مذاکراتو یو بله غونډه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. که څه هم د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه څه یادونه نه شوی چې استازي د افغان دولت له پلاوي سره هم ګوري کنه، خو اجرا ریاست بیا د لیدو کتو په اړه خوشبيني څرګندوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ ویل هیواد یې په 18 نیټه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. ولسمشر ایمانی بیا له دې وړاندې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په خبرګون کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره لټولو هڅو ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د سولې اصلي خبرې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی تر سره کوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دولتي پلاوي سره د طالب استازو لیدو کتو ته د شک په سترګه ګوري. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
حیاتی کی مشور شورای امنیت که افغانستان دفته
دی وی هغه پلاوی چې متحده عربی امارات ته د ملي امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ تللې هغه به یوازې د سعودي او قطر له امنیتي مشاورینو سره وګوري، نه د طالبانو سره. طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، نه له افغان دولت سره. په همدې ډول طالبان حاضر دي چې له ګوندونو سره خبرې وکړي، نه له دولت سره. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د هڅو په دوام د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي تمشته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغانان یوې روغې جوړې ته ورسیږي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي د امریکا په شمول د افغانستان متحدین له طالبانو سره د سولې په برخه کې د سهولت د رامنځته کېدو رول لوبوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ویلي د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب هیڅ هیواد نشي کولی له طالبانو سره خبرې تر سره کړي.
پراپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسېدلی. آیا دا پلاوی به هغو اهدافو ته ورسیږي چې افغان حکومت او عام افغانان لري؟ آیا دوی به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري؟ په دې اړه د بحث لپاره مې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکي سید اکبر اغا سره چې د سولې د روانو هڅو له جریانه به خبره دی د ټلیفون پر لیکه خبرې وکړي. ښاغلی اکبر اغا، لومړی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا طالبان او افغان پلاوی به خبرې سره وکړي؟
زما په فکر باندې د مخه چې امریکایانو د طالبانو سره دا خبرې کړې وې چې د افغانستان خلک ومني، هغه طالبانو نه ومنل. بیا وروسته په دوم در اوار کې دا ورته ویلي وو چې د نظارت به شي کوي، هغه طالبانو نه ومنل. زما په فکر باندې طالبان یوازې د امریکایانو سره اوسنۍ خبرې کوي، کېدلی شي چې بیا وروسته خبرې به د طالبانو د مذاکراتو په وخت کې چې هغه اوس البته اوس د توافق د خارجیانو په ټولو باندې خبرې کېږي، که په هغه توافق رالی بیا مذاکراتو زمینه برابره سوله، کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې وي او د دوی ترمنځ به مذاکرات کېږي.
په داسې حال کې چې طالبان او امریکایان په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، هلته هم مهاله د افغان پلاوی د افغان حکومت د پلاوی حضور څه معنی لري؟
کېدلی شي چې هلته به د طالبانو ماوره نور خلک هلته شته، لکه امریکایان دي، مثلا سعودیان دي، یا نور څوک دي، یا د اماراتو څوک وي. د افغانستان پلاوی به کېدی شي د هغو سره د خبرو په مستوا باندې سر خلاص کړي او د خبرو معلومات به ځان ته وکړي چې څه ویل شوي دي، څه ویل کېږي. زما په فکر باندې چې هغه مجلس چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کېږي، زه فکر نه کوم چې په هغه مجلس کې دي.
ولې په هر حال د پلاوی هم مهاله تګ متحده عربی اماراتو ته ستاسو په نظر یو پرمختګ دی د سولې د خبرو په بهیر کې؟
زما خپل نظر د شبي چې خبره دای چې د افغانستان خلک هم وي، طالبان هم وي، خارجیان هم وي، چې دا درې سره هغه طرفونه دي چې د افغانستان په معزله کې رول لوبولای شي، په جنګو کې درې سره داخل دي. اما لیکن طالبان چې اوسنۍ خبرې کوي هغه یوازې دوی وایي زموږ خبره تر امریکایانو پورې تعلق لري، چې هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده، هغه وتل یوازې په امریکایانو پورې تعلق لري. کېدلی شي چې دوی به په دغه وار کې د طالبانو د امریکایانو د افغانستان د حکومت خبرې به ونیسي، سره لیدل به نه وشي. نو البته که یوازې د امریکایانو د افغانستان د پلاوي خبره سره وشي، هغه کېدلی شي چې ونیسي، یا د نورو خلکو سره چې نورو مملکتو خلک راغلي د هغو سره خبره وشي، کېدلی شي چې وشي. زما فکر باندې طالبانو په وجود کې به خبره نه وشي.
اغه سب ک یو ځل سړی دغه ټول خپل تعلقات له طالبانو سره او له افغان حکومت سره یوې خواته پرېږدي، د سولې اوسنۍ هڅې په کومه مرحله او پړاو کې دي؟
زه پک خو نه چې دلته خبره هم ډیره اسانه هم نه ده. مثلا امریکایان دا مطلب لري چې سعودیان او پاکستان په شمول د اماراتو دا دې ته متوجه کی چې طالبان په دې باندې قانع کی چې په افغانستان کې یو عدد دی یا دوی عدد دی پاتوي، او طالبان خو مطلب لري چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان یګانه په افغانستان کې قدرت واک د دی لري چې موږ سره په توافق تورې سیږي چې د افغانستان سره موږ وزو ځکه چې موږ جنگ په دې نسبت باندې شروع کړی دی. زه فکر کوم چې طالبان به په دې توافق نه ورسیږي، سعودیانو پاکستانیانو په شمول د امریکایانو چې دلته دی ته عادي ورکوي، ځکه چې د طالبانو یواب ادا یا دوی ادی یا د چمبکان ترکی یا لس ادی را سره یو شی دی. نو زما فکر باندې موضوع وسم پیچیده ده، زه فکر نه کوم چې موضوع بدون اسانه شي لکه خلک چې امید وتلري، خو خدای دی وکړي چې موضوع اسانه شي، یو اندازه توافق راشي، البته د توافق چې هغه د افغانانو په ګټه توافق شي.
سید اکبر اغا او چې له کابل د ټلیفون پر لیکه خبر را سره کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د خپل سر وسلوالو ډلو د ادغام لپاره پالیسی ترتیب شوې ده. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې پر دې پالیسی په امنیت شورا کې هم بحثونه شوې دي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت به د خپل سر وسلوالو ډلو ترڅنګ د قانون ماتونکو زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدام وکړي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوې پالیسۍ بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسۍ کار کړی دی. شغلی برمک زیاته کړه
هدف دا دی هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسی ترتیب کړي. پالیسی ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې واري ورباندې بحث شوی. د دې پالیسۍ د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تم و شوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوی پالیسی عملی کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تم لري چې د دې پالیسی په تطبیق سره په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سر کړونو مخنیوي به وسی. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي و چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی و چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سر وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري پورستیو کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال له هغو مؤسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او شاري برخو کې پراختیایي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسیدلو راپورونه کې ویل سوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو لست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤول وسلوالو ترڅنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د هیواد په 15 ولایتونو کې د کلید ګروپ او د افغانستان لپاره د بشري خدماتو د پراختیا د مؤسسې موندنې ښیي چې د سولې عالي شورا ستونزې وزګارتیا، اداري فساد او لوږه د سولې پر وړاندې لوی خنډونه دي. د کلید ګروپ مسؤلینو نن په کابل کې د سولې او اوربند په اړه د خپلو فعالیتونو نتیجه چې د مدني ټولنو په مرسته ترسره شوې په یوه مشورتي غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د دې شورا د فعالیتونو په اړه انتقادونه ردوي او وایي د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې د بهیر د بریا لپاره هلې ځلې کړي دي. د وصل وصال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کریډ ګروپ مسولین وایي د غفالیت د افغانستان لپاره د بشری مرستو د پرختیا موسسې کانټر پارت په مرسته په کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې تر سره کړي او په یاد ولایتونو کې د سولې پر سرنګوالي او پر وړاندې د پروتو ستونزو او اوربن پاړه د مدني فعالانو نظرونه پوښتلي. د کلی رادیو مسول محمود مبارز د سولې اوربن پاړه د حکومتي چارواکو او مدني بنسټونو له فعالانو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې وویل چې دغه نظر پوښتنه د ګردي میزونو او د همغږۍ د ناصر لارې شوې. خغله مبارز وایي په یادو 15 ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې پاړه د شتو فرصتونو ترڅنګ موجوده خندونو ته هم اشاره کړې.
یو شمېر زیات از کسایی که از نهادهای مدنی در این سری از نشست‌ها با ما اشتراک داشتند
دی وایي یو شمېر هغه کسانو چې له مدني ټولنو نه موږ سره په دغه ناستو کې ګډون کړو د سولې علي شورا په رهبرۍ او پریکړو کې د ځوانانو او ښځو د کمرنګ ګډون په اړه انتقادونه کړي. اداري فساد او د وزګرتیا د کچې لوړیدل د سولې په وړاندې عمده ستونزې ګڼل شوې دي.
مشکلات اساسي فراراه سال شمارده میشد.
د نوموړي په خبره مدني بنسټونو د سولې علي شورا فعالیتونه بې اغېزه وبلل او د دوی د زیاتو معاشونو او د حکومت او د دغې شورا ترمنځ پر نه همغږي انتقادونه درلودل دا شان لوګه او سیمه ییزې شخړې هغه نورې ستونزې بولي چې د دوی په خبره حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. ښاغلی مبارز وایي مدني فعالانو د اختر په ورځو کې د اوربن په اړه مثبت او منفي نظرونه لرل چې ځینو په حکومت او ځینو په طالبانو نیوکې درلودې. د دغه راپور له وړاندې کولو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا تاریخ اریان د دغه راپور د چمتو کولو پر سرنګوال انتقاد وکړ او ویل چې په دغه راپور کې دقیق شمیرې او د هغو کسانو سره چې خبرې شوې د دوی شمیر او سن نه ذکر شوی. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال خیر محمد نیرو د کارموندنې او له هیواد بهر د کار لپاره د ځوانانو د لیږلو خبره وکړه او ویل چې په دې برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې شوې دي. دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه هڅو زور اخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لخوست ولایت څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترض و نومندانو نن د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. دوی وایي تر څو چې د حکومت یو باصلاحیته پلاوی د دوی د شکایتونو اورېدو لپاره ورنشي نو د خوست اداري کمپلیکس به چې د والي دفتر او له څلوېښتو زیات ریاستونه او ادارې پکې د بند وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمې درولې دي او په یادو خیمو کې نوماندان او د دوی یو شمېر پلویانو توشکې غوړولي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څېړلو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلیږي د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمل آزادۍ راډیو ته وویل
خوست کې هغه نوماندان چې دوی سره ظلم شوی دی هغه غوښتنې چې موږ کمیشنونه کړې وې نو هغه غوښتنه ته دوی لسرسی ونه کړ. دوی نو په خاطر موږ لارم بند کړه او نن روغلی موږ د خوست اداري کمپلیکس ټولو مخه وتړلې دې کې موږ تحسن خیمې ولګولې. انشاءالله رحمان دا به تر هغې پورې د خیمې لګېدلې وي تر څو پورې چې دغه ولس غاک تر مرکزي ادارې پورې نوي رسېدلی مرکزي ادارې دلته پلاوه نوي رسېولی هر یو صندوق یوه وارایې موږ سره نوي شمېرلې.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای هم وایي په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې په بشپړ ډول بند دي او تر هغه به بند وي چې د دوی غږ واوریدل شي.
د خوست اداري کمپلیکس مخې ته دولتي ادارې په کامله معنا سره بند دي او تر هغه به بند وي تر څو چې زمونږ غږ واوریدل شي. تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رائے په شفاف ډول ونشمیري هغه شکایتونه چې دوی تسپارل شي وو او مستند وو او په هغه کې پاکستانی اتباعو د مشخصو کاندیدانو د لپاره رائے اچولې وي هغه باطل اعلان نه کی بایومټریک له بایومټریک پرته رائے څخه جدا نه کی تر هغه به زمونږ د مدني حرکتونو دوام لري.
بلخوا د خوست دیوالي ویان طالب منګل وای چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. دول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کی
مونږ پټاکنو کې د مداخله حق نه لرو خو د مشترک مجلس په پایله کې چې د دوړو کمیسیون مسولینو په کې برخه درلوده تقریبا یو تفاهم ته رسیدلی یو او همدا شان اعتراض کوونکو سره د خبرو او د موضوع د حل په مخه یو پلاوی هم ګمارل شوی. دا چې نوماندانو د اعتراض خمی وهلي دا د دوی حق دی، خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لاره نه.
د یکشنبه په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلیول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزي کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري. بلوری ته یو شمیر کتونکي هم په دې نظر دي چې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو ته په کتو دي یا د مشکلاتو ته قانوني حل لاره وموندل شي. نږدې څلور کاله وړاندې په خوست کې په همدا ډول یو مدني حرکت ځانمرګی برید شوی و چې اتلس کسان پکې وژل شوي او تر اتیاو ډیر پکې ټپیان شوي ول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. او بعد لسم دا زړه ده دا فریاد ده، موږ غریبان یو، د چارایو له پاکستان خپل وطن ګل وطن ته راغلي یو. دلته اوس نه جینه راکړي نم جینه ستا همسایه پراتی پاکستان ته، چې کوم وروڼه دي موږ جي ضرورت دي مریض جي کار ته جي یو شپ سي جي دغلته ولاړ سي مخ ته خو به ویلې پر شپه 2000-3000 روپۍ اخیستې. اوس داسې مسلمان ما بله ورځ ولیدی چې راغلي و راپتنګ شو غریبان خلک یې ډېرې روپۍ درکم نه، وایي $200 راکا خیر، وایي $100 کې به ډالرو کې سل پیسې کمې مې نه کېږي
او الرجی نه روغی باندې اخته شوی دی. ګردونه دومره زیات دي باید پاملرنه ورته وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. له ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه تر پایه یو راپور پاتې دی چې هغه هم نړیواله مسله ده. تاسو یې اوریدو تر بولم. لرغون پوهانو په مصر کې د فرعونیانو یو معبد موندلی چې لرغونتیا د دوی په وینا څلور سوه کلونو ته رسیږي. دغه معبد قاهرې ته نږدې د سقاره په نوم د اهرامونو په منځ کې موندل شوی دی. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه واورئ.
مصری لرغون پوهان وایي دغه معبد چې د لرغونی یونان د فرعونیانو د دربار په لوی کاهن پورې اړه لري په سقاره سیمه کې 4400 کاله دغه سی پروت و. معبد په دې موده کې ډیر تخریب شوی نه دی. د سقاره په نوم د اهرامونو ساحې ته نږدې موندل شوی دی. پر دیوالونو یې رنګه هیروګلیف خطونه او د فرعونیانو تراشل شوې مجسمې ښکاري. لرغون پوهانو دغه معبد د خپل ډول له مخې ډیر بېساری بللی دی. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا مشر مصطفی وزیری په معبد کې دننه د دغه معبد او هلته د لیکل سویو خطونو او حکاکیو د تشریح پر مهال وویل
مناظر النصوص اللي موجوده فيها
دلته هغه متنونه ګورو چې ورځنی ژوند او د دې مقبره یا معبد د خاوند د ژوند حال بیانوي، د بوتانو جوړولو د صنعت په اړه معلومات راکوي، د شپېلې غږونکي د کنسرت او د یو تبید شوي کس حالت ښیي. دغه حکاکي شوي تصویرونه د کلالۍ صنعت او د قربانۍ ننداره وړاندې کوي. دوی ټول د لرغونې زمانې پخوانۍ ځانګړتیاوې ښیي، په ځانګړي ډول د پنځمې کورنۍ خصوصیات بیانوي.
د دغه موندل سوي معبد د دیوالونو ډبرلیکونه د فرعونیانو د پنځمې کورنۍ دود دستور رواجونه او نور هنرونه بیانوي. پنځمه کورنۍ د فرعوني شاهانو هغه کورنۍ ده چې تر مخکنیو کورنیو وروسته یې پر مصر واکمني درلوده. د لرغونو آثارو د عالی شورا د علمي څانګې مشر محمد السیدی وویل
اهم بيميز المقبره بمناظر الاوفرنج تيبل او تقدمه
تدي مقبره يا معبد تر ټولو مهمه ځانګړتیا ده چې د قرباني وړاندې کولو مراسم خي. موږ یو سخندر چې دلته ولاړ دی وینو نو مقبره خاوند هم ښکاری عینان لکه زموږ په وړاندې شدا صحنه روانه وي. دوی په غټ حجم کې انزور شوی. دا حقاکی ډیره لوی ده. د مقبره د خاوند نوم هم پر معبد حقاکی شوی. موږ له اوګدی مدیره هي سیداسي مجسمه نیولې دلی.
د مقبره پر بل خوا څلرويشت لوی مجسمه ښکاری چی پر یو لوی ډبره د مقبره د خاون او د حق د کورونی د غړو انزورونه قرباندی تراشل سی وی دی په مصر کې لرغون په هان په پم کې لري چې پر روانو څو میاشتو کې د دې مقبره شاوخوا ساحه جوړه وکینی او تم لري چې شای نور لرغونی اثر او ساحه هم پیدا کړي دوی تم لري چې شای وکولې سي د نورو لرغونو آثارو ترڅنګ د مقبره د خاوند تابوت هم پیدا کړي
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د نننې ماخمنې پښتو خبری مجله پایتره ورسیدو د ازادې رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده په دې خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه د ستړی ستومن استودیو ته رسیدلای
نه تکل صاحب مونده خو نیستم شما مونده نباشین گزارش